Radio.
السلام علیکم او د چهارشنبه سهار مو په خیر. د جنوري د دویمې او د نوې میلادي کال 2019 دویمې سهارنی خبری مجلې ته مو هرکلی کوو. نن د مرغومی یا جدید 12 ده. د ازادي راډیو خبرونه چې د هر ورځې په څیر د ماښام تر او بجو دوام کوي له همدې شیبې پیلوو. پیل په نیم ساعته خبری مجله کیږي. په خبری راپورونو کې اوري چې د سولې عالي شورا تمشي چې 2019 میلادي کال به په افغانستان کې د سولې او پخلاینې کال وي. له خبرونو وروسته د دې موضوع تفصیل اورئ. د افغانستان په شمال کې د ملي اردو چارواکي وایي چې پرون په فاریاب کې د دوو ایراني وګړو په ګډون 9 وسلوال طالبان وژل سوي. د ولسي جرګې یو کمیسیون د هوایي چلند له ملکي ادارې غوښتنه وکړه چې د الوتکو د شرکتونو تخنیکي ستونزې حل کړي. د پاکستان په بلوچستان ایالت کې د پاوځ د روزنې پر یوه مرکز د وسلولو په برید کې 4 پاکستانی سرتیري وژل سوي. د افغانستان په شمال کې 209 شاهین قلو اردو وایي چې امنیتي ځواکونو پرون په فاریاب ولایت کې د دوو ایراني وګړو په ګډون 9 وسلوال طالبان وژلي. شاهین قلو اردو پرون رسنیو ته په استول سوي بیان کې ویلي چې امنیتي ځواکونو دغه هوایي او ځکني بریدونه د فاریاب د شیرین تګاب او خواجه سبسپوش ولسوالیو ترمنځ سیمو کې کړي دي. په بیان کې ویل سوي چې په وژل سوو کې د طالبانو دوه قومندانان هم شامل دي. 209 شاهین قلوردو وایي چې په دغو عملیاتو کې 4 افغان سرتیري هم ژوبل سوي او ملکیانو ته د سر او مال زیان نه دی اوښتی. د دولت وسلوالو مخالفانو تر دې دمه د فاریاب د پرونیو عملیاتو په اړه څه نه دي ویلي. د ولسي جرګې د مخابراتو او مواصلاتو کمیسیون د افغانستان د هوایي چلند له ملکي ادارې غوښتنه وکړه چې د الوتکو د شرکتونو تخنیکي او مسلکي ستونزو ته پام وکړي او مسافرو ته لازمي اسانتیاوې برابرې کړي. د دې کمیسیون منشي موسی خان نصرت پرون ازادي راډیو ته وویل چې دوی به د هوایي چلند ادارې مشر د سپارښتنو او سپینوي لپاره ور وغواړي.
وسنی ورځو کې دا مشکلات پر سوي د ټولو دال د پاره د نیمګړتیا او تر پچتو د پاره به هغه دا ورته نور دي مستقل رئیس راو او هغه ته به دا نیمګړتیا او پکوته کو.
د ولسي جرګې د مخابراتو او مواصلاتو کمیسیون ورسته له هغه دا غوښتنه کړې چې په دې ورستوي کې له مسکو څخه کابل ته د آریانا هوایي شرکت د ویل وته کې پرواز 8 ساعته وځنډید او د هرات پر هوایي ډګر د کامیر په یو الوتکې کې د اکسیجن د نشټوالي ستونزې پیدا شوه. د ملکی هوایی چلند ادارې مسولانو په دې اړه تر اوسه له څه ویلو ډډه کړې ده. د اداري فساد پر ضد د عدلي او قضایي مرکز ابتدایي محکمې پرون د زابل ولایت د مرکز کلات پخوانی شاروال کریم الله حکیمي د اختلاس او له دندې څخه د ناوړه استفادې په قضیه کې په 1 کال او 2 میاشتې تنفیذي بند محکوم کړ. د دې علني محکمې پر مهال په خپله د کلات پخوانی شاروال حاضر نه و. د محکمې رئیس شیرقه منیب پخوانی شاروال کریم الله حکیمي په 3 موردو کې محکوم کړ. محکمې د غرض د حکیمي ځینې شریکان په 2 او 3 کلونو بند محکوم کړل. د موظف څارنوال د صورت دعوا له مخې د کلات پخوانی شاروال تورن و چې د 1490 لمریز کال په پراختیایي پروژه کې 5 میلیونه افغانۍ اختلاس کړی او له وظیفې تر لرې کېدو وروسته یې هم له حکومت څخه 6 لکه افغانۍ معاش اخیستی دی. د پاکستان په بلوچستان ایالت کې د پاوز د روزنې پر یوه مرکز د وسلولو په برید کې 4 سرتیري وژل سوي او 6 نور ژوبل سوي دي. پولیسو ویلي چې دغه برید پرون د بلوچستان په لور لایي سیمه کې سوی او امنیتي ځواکونو تر لاساته جګړې وروسته ټول حمله کوونکي وژلي دي. د لور لایي د پولیسو مشر عطاو رحمان ویلي چې په برید کوونکو کې 2 ځانمرګي وو. تحریک طالبان پاکستان پر پاوز د پرونی برید مسؤلیت منلی او د ورته بریدونو خبرداری ورکړې دی. اروپایي ټولنې له بنګلادیشي چارواکو غوښتنه کړې ده چې په وروستیو پارلماني انتخاباتو کې د درغلیو او ستونزو ادعاوې وڅېړي. د اروپایي ټولنې د بهرنیو اړیکو ادارې پرون په یوه بیان کې وویل چې په بنګلادیش کې په وروستیو انتخاباتو کې تاوتریخوالی او د پام وړ خنډونه ثبت سوي چې له کبله یې دا پروسه زیانمنه سوې ده. د بنګلادیش د صدراعظم شیخ حسینه په مشرۍ ائتلاف د تېرې 1 شنبه په انتخاباتو کې د غوڅ اکثریت او بری اعلان کړی دی. صدراعظم شیخ حسینه د انتخاباتو د بیا ترسره کولو لپاره د حکومت د سیاسي مخالفانو غوښتنه رد کړې ده. په جرمنی کې لږ تر لږه 15 کسان هغه وخت ټپیان شول چې یو تن خپل موټر د خلکو پر څو ډلو ور برابر کړ. چارواکي وایي دغه کس نارې وهلې بهرنیان ووژنئ. دغه پیښه پرون د جنوري اوله د نوې میلادي کال د جشنونو پر مهال په نورد راین ویست فالن کې سویده. په دغه ایالت کې د کورنیو چارو ایالتي وزیر هربرت ریولو ویل حمله کوونکي ښکاره نیت درلود چې بهرنیان ووژني. راپورونه وایي حمله کوونکی چې 50 کلن و په څلورو موقعیتونو کې هغه خلک په نښه کړي چې بهرنیان ورته ښکارېدل. ځینې ټپي سوي کسان د سوریې او افغانستان دي. د ایالت څارنوالان وایي چې پولیسو دا قضیه هدفمنده حمله بللې او څېړونکي وایي داسې اطلاعات لري چې دغه کس رواني ستونزه درلوده. او د هغه امریکایي وګړي چې روسیې د جاسوسۍ په تور نیولې کورنۍ وایي هغه بې ګناه دی او په یوه واده کې د ګډون لپاره مسکو ته تللی و. پال ویلن چې د امریکا د سمندري ځواک متقاعد پوځي دی له تیرې جمعې راهیسې یې درک نه دی لګېدلی. روسیې ویلي چې دغه امریکایي وګړی په روسیه کې د جاسوسۍ د فعالیتونو په تور توقیف سوی دی. د پال ویلن کورنۍ په یوه لیک کې چې د آزادې اروپا ازادي راډیو یې یوه نسخه ترلاسه کړې ویلي چې دوی د ویلن د سلامتۍ په اړه اندېښمن دي. تاسو ازادي راډیو ته غوږ یاست. د دې خبری مجلې په خبری راپورونو کې اوري چې د سولې عالي شوراوي په نوې 2019 میلادي کال کې په افغانستان کې د سولې راتګ ته هیله مندي سته.
این تلاش ها همه نمایندگی ازی میکنه و نماینگر ازی است که ما در سال 2019 بتونیم امیدوار برای سال باشیم.
بلخوا د اروزگان اوسیدونکي هیله مندي چې په نوې میلادي کال کې به د سولې زیری واوري.
په دغه 2019 کال کې به موږ ته سیده یو ښه خبره به اورو چې دغه ان شاء الله امید سچ سوله به وسی.
په بل راپور کې اوري چې ځینو سیاستوالو د جمهوري ریاست د انتخاباتو د ځنډ پر مسله انتقاد کړی. په بهرنیو موضوعاتو کې راځي چې د امریکا متحد ایالتونه وایي له سوریې د امریکایي سرتیرو وتل به د اسرایل د امنیت لپاره د امریکا پر همکاري اغیز ونه کړي. د ژوند په رنګونو کې له یوې فعالې څخه اوري چې په هلمند کې د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي لپاره کومې هڅې شوي.
د اجاقه فریاست ملای مامان دی ته سوالی دی چې هغه دغه قضیه دغه مشکلات چې دولت تر رسیدګی د سکل دوی د طریقې څخه د غل کې
تر اونیو بجو نور مسائل هم څیرو. تاسو ازادي رادیو ته غوږ یاست. د سولې عالي شوراوي په نوې 2019 میلادي کال کې په افغانستان کې د سولې راتګ ته زیاته هیله مندي موجوده ده. د دې شورا مرستیالې حبیبي سورابي تېره شپه ازادي رادیو ته وویل په تېر میلادي کال کې د افغانستان د سولې لپاره زیاتې هڅې سوي دي. په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو عمومي قمندان جنرال سکاټ میلر هم ویلي چې په 2019 میلادي کال کې په افغانستان کې د سولې راتلو ته خوشبینه دی. تفصیل د رضوان مراد په راپور کې.
د افغانستان د سولې عالي شورا او په دې هیواد کې د ناټو د غوڅ ملاتړ مأموریت هیله مند او خوشبینه دي چې نوی 2019 کال به افغانستان ته سوله راولي. د سولې د عالي شورا مرستیالې حبیبه سرابي تېره شپه ازادي راډیو ته وویل په تېر میلادي کال کې هڅې په افغانستان کې د سولې لپاره د یوې اجماع په رامنځته کولو متمرکزې وې.
شورای عالی شورا په یک قسمت ما هم خوشبینی داریم. اصلا نشانه ها
دا وای د سولې عالی شورا په دې اړه خوشبینه ده. اصلا نخې نښانې داسې دي چې نړیواله ټولنه هم په دې باور ده. د سیمې هیوادونه هم هڅې کوي او د افغانستان خلک چې کلونه یې کړاوونه ګاللي هم په دې باور دي. موږ په تېر کال کې زیاتې هڅې وکړې چې په افغانستان کې د سولې لپاره یوه اجماع رامنځته کړو. همدې هڅو ته په پام موږ په 2019 کال کې سولې ته هیله مند یو. په همدې حال کې په افغانستان کې د ناټو د غوښتنې ملاتړ د ځواکونو عمومي قومندان جنرال سکاټ میلر په افغانستان کې د سولې لپاره شو پر مختګونو ته خوشبینه ده. نو موري وای د سولې د هڅو لپاره په څو هیوادونو کې تګلارې څېړل کیږي. سیمه ایز لوبغاړي د سولې لپاره فشارونه راوړي. طالبان د سولې خبرې کوي او د افغانستان حکومت هم د سولې په باب غږیږي. په تیر میلادي کال کې د امریکا، روسیې، سعودي عربستان، ایران او پاکستان په ګډون یو شمېر هیوادونو د سولې لپاره هڅې کړې دي. متحده ایالاتو په تیره سپتمبر میاشت کې په کابل کې خپل پخوانی سفیر زلمه خلیلزاد د افغانستان د سولې د پروسې لپاره د خپل ځانګړي استازي په توګه وټاکه. ښاغلی خلیلزاد تر اوسه پورې درې ځله له طالبانو سره خبرې کړي دي او د سولې د هڅو په لړ کې د سیمې هیوادونو ته سفرونه کړي دي. بلور ته سعودي عربستان، متحده عربي اماراتو او پاکستان چې د طالبانو رژیم یې په رسمیت پیژندلې او د افغانستان د سولې په اړه خبرې کړي دي. ایران هم تایید کړی ده چې د دې هیواد د بهرنۍ چارو مرستیال وزیر عباس عراقچی په دې وروستیو کې له طالب استازو سره کتنه کړې ده. له بل لوري ټاکل شوې ده چې په راتلونکو څو ورځو کې سعودي عربستان د افغانستان د سولې په اړه د یوې غونډې کوربه وي. سره له دې چې د افغانستان د سولې علي شورا په 2019 کال کې په افغانستان کې سولې ته خوشبینه ده، خو په عین حال کې پر دې شورا انتقادونه کیږي چې تر اوسه پورې د سولې په مسأله کې د پام وړ کومه لاسته راوړنه نه لري.
ومردل چې د سولې علي شورا هیله منه ده چې په نوي 2019 لدی کال کې به په افغانستان کې د سولې راتګ ممکن سي. بلخوا د ورزګان اوسیدونکو وایي په 2018 لدی کال کې د جګړې ډیر کړاو ګللی او هیله لري چې په 2019 لدی کال کې د سولې پخلاینې شاهدان وي. شریف الله شرافت راپور لري.
د اورزګان ولایت د ولایتي شورا مسولین او خلک وایي 2013 کال د امنیت لاړخه د اورزګان ولایت لپاره بیا هم د نورو کلونو په څیر ډیر بد او خنړی کالو. دی وایي دغه ولایت لا هم د وسلوالو طالبانو تر کله کې مسیر لاندې دي او دولت نه دی توانېدلی چې په یاد ولایت کې نسبی امنیت هم راولي. د ولایتي شورا غړي نور محمد حکمل او د ترنکوټ شاري یو شمیر وسیدونکو ازادي راډیو ته داسې وویل.
هیڅ پرمختګ نه دی سوی په ټوله ساحه کې. دا د ټوله دنیا ته معلومي چې زموږ خط وسم په لنده کوڅه کې د سرچخلو پروتې ولسوالۍ لارې مطلق تړلې دي. د دولت خلک چې په نام د معرفي او معاشل هغه په دالار باندې ډاډه زړه در کندهار نشلې. د عمومي لار د شهر د کندهار مو بند ده. نو دا ډیر خنړی کال په روزګان کې.
لکه څنګه چې تاسو پوهیږئ 2013 کال په روزګان ولایت کې د امنیت له لحاظ ډیر خنړی کالو، یعنی ډیر جنگونه وسوله، یعنی خلک د خپل زیوس بیا ځای وسوله، د خلکو کورونه کمربندونه وسوله، خلکو کشتونه نه واخسله.
نو امنیت نگاهه ډیر نامنی و په روزګان ولایت کې شاخه کمربندونه خلک ماجر سو د کوروس خ بیا ځای وسوله او داسې نور دغه اقتصادي تاوانونه ورسله.
جګړې خدای جګړې چې ورځ پر کور نه ده تیر کړی، بس دغه جګړې دغه امنیت من دې ګر سره کې دلی.
2013 کال د ډیرو پښو شاید او چې په روزګان خپل روزګان مرکز ترنکوټ ماسره دی، صرف مرکزی از مش بلاس کې دی بخې داسې لکه په غټ سره کې نهست. هیڅ پر وخت هم نه دی سوې د امنیت په برخه کې.
دی وای په 2013 کال کې د بیا رغونې کارونه هم سی پر و او دولت د خلکو لپاره هیڅ هم نه دی کړی نسبت نور ولایتونو ته.
د عام خلکو په دغه باندې بیا رغونې هیڅ پر وخت نه مالي دلې نه سوې.
په 2013 کال کې فروزګان ولایت کې دولت کوم داسې پرمختیاي پروژې په خپل سیمو کې عملي کړې دي؟ ډېر کم عملي کړې دي.
نو داس کار نه دی سوې. صرف شپخانه مخ ته څړکو غ سړک په اصلي ډول نه دی ترمیم کړی. بیا مې څه ترمیم سو خو صحیح نه دی.
دغه جګړه ځپلو او کړېدلو دغه راز ویل چې په 2013 کال کې سولې ته تم یو هیلي پیدا سی. دوی یو ځل بیا پر شکیلو خو ژغ وکړ چې روانه جګړه بس کړي او تر خپل منځونو سولې وکړي.
په 2013 کال کې ډیر خلک دې ته لیواله او سولې ته امید درلود چې خلک سولې ته غاړه کشي او دغه ډیر خوشاله ولس ورته.
په 2013 کال کې در هر کال د سولې خبرې سره نږدې سوي. نو موږ د وسلوالو طالبان څخه دا هیله او ارزو لرو چې دوی سولې ته غاړه کشي.
ان شاء الله سولې به په دغه 2019 کال کې به موږ ته سي د یو ښه خبرې اوریدل او ردل واب یو ښه خبره باور چې دغه ان شاء الله ومن سچ سوله به وسی.
د اورزګان ولایت د امنیت کمانډانی مسولین بیا 2013 کال د امنیت لاړخه د نورو کلونو په پرتله د ځان لپاره شو بولی. د امنیت کمانډانی سرپرست سردار محمد حیا ازادي راډیو ته داسي وایي.
ناغله سوالی څه شو دی تر اوسه فضل د خدای ناغله څه تیر کال په پارتله کې تقریبا 80% خبردار مخکې تللې دي امنیت خدي.
اورزګان ولایت یو د افغانستان له هغه جګړه ځپلو او رستفاته ولایتونو څخه دی کوم چې له تیر شاوخوا درې کلونو راهیسې پکې کې د جګړې ډګر ته دی.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
د ازادي رادیو د نیم ساعته خبری مجله تر اون نیم بجو دوام کوي. په افغانستان کې د سهار او بجې او 15 دقیقې کیدونکې دي. له احمد شبر څخه به وورو چې د نړۍ په مطبوعاتو کې د افغانستان په اړه څرغلي.
نیویارک ټایمز او ورځپاڼې په خپله تازه ګڼه کې تر دې سرلیک لاندې لیکنه خپره کړې ده. هغه زمان را رسېدلی چې امریکا له افغانستان ووزي. ورځپاڼه لیکي واشنگتن پر یوه داسې ماموریت له حده زیات لګښت کوي چې ښایي د متحد ایالاتونو ستراتیژیکو سیالانو ته یې څه ګټه ورسیږي. نیویارک ټایمز څرګندوي چې د ولسمشر ټرمپ دا پریکړه چې 1000 پوځیان ښایي تر اوړي پورې له افغانستانه وباسي د خپل ولسمشر د پریکړې په برخه کې نوې اندېښنې پیدا کړې دي. خو د ورځپاڼې په باور هغه وخت را رسېدلی چې ژر یا په ځنډ به امریکا یو مخ له افغانستانه خپل پوځیان بهر کړي. د ورځپاڼې په باور د افغانستان جغرافیایي موقعیت او قومي ترکیب دغه هیواد له لویې ستونزې سره مخامخ کړی دی. کنه امریکا چې څومره لګښت په افغانستان کې کړی دی خامخا یې ستونزې هوارې دي. خو د پاکستاني خبریال احمد رشید په وینا واشنگتن تر ډیره پر انتخاباتو تمرکز وکړ او ونه توانید چې د افغانانو ورځنۍ ستونزې هوارې کړي او د ډوډۍ غم یې وخوري یا هم د افغانستان زیربنا سمه ورغوي او کرهنه یې لږ تر لږه د سولې د کلونو کچتل وړه کړي. د ورځپاڼې په باور هیله تل شوي خو اوس امریکا په افغانستان کې له دې څخه په واټن کې ده. ورځپاڼې بیا لیکي امریکا له دې ویرې په افغانستان کې ده چې وضعیت نور پسې خراب نه شي. نیویارک ټایمز ویلي کې د امریکا حضور په افغانستان کې تر امریکا د چین، پاکستان، روسیې، هند او ایران په ګټه ډیر تمام شوی دی، ځکه چې امریکایي ځواکونو له افغانستانه شاوخوا هیوادونو ته د افراطیانو د سرایت مخه نیولې ده. دغه هیوادونه اوس په دې تمه دي چې شاید د امریکا ملاتړی حکومت په افغانستان کې سقوط وکړي او دې میدان ته راودانګي. خو دوی له دې خبر نه دي چې په یوه ژور څا کې به ډوب شي. وی بلې ورځپاڼې ډیلی میل بیا د طالبانو او ایران د مذاکرو په اړه لیکنه خپره کړې ده. دغه بریتانیایي ورځپاڼه لیکي چې اخر طالبانو دا ومنله چې له ایرانیانو سره یې کتلی دي او له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو تر وتلو وروسته وضعیت یې سره څیړلی دی. د ورځپاڼې په باور له دې دا څرګندی شي چې طالبان تر څه بریده ډاډه دي چې امریکایي ځواکونه له افغانستانه وځي. پخوا هم د طالبانو او ایرانیانو ترمنځ د لیدنو کتنو راپورونه خپاره شوي وو، خو ایران دا خبرونه ردول. دا لومړی ځل دی چې هم ایران او هم طالبانو په ښکاره د دې خبرو په اړه معلومات ورکړي دي. د ډیلی میل په وینا له سوریه څخه د امریکایي پوځیانو د ایستلو پریکړې او دې خبرې چې واشنگتن به په افغانستان کې د خپلو پوځیانو شمیر کم کړي په متحد ایالاتونو کې اندېښنې پیدا کړې دي او منتقدان وایي چې په دې ډول به ولسمشر ټرمپ په سیمه کې د ایران نفوس ته لار پرانیزي.
ځینې سیاسي ګوندونه او څارونکي د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې ځنډ د حکومت لخوا د دغو ټاکنو د مهندسي کولو هڅه او دغه فیصله د انتخاباتو د قانون او ولسواکۍ خلاف عمل بولي. خو جمهوري ریاست وایي چې د انتخاباتو د ځنډ فیصله د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون پریکړه وه. واصل وسالو نور تفصیل.
په ولسمشریزو انتخاباتو کې ځنډ د یو شمېر سیاسي ګوندونو او سارونکو توند خبرګون نه راپارولي. دغه ګوندونه که څه هم دغه پریکړه د قانون تر پښو لاندې کول، د حکومت لخوا د ولسمشریزو انتخاباتو مهندسي کول او د کمیسیون ناتواني بولي، خو ټینګار کوي چې د انتخاباتو د ترسره کېدو دقیقه نیټه باید پرته له ځنډه اعلان شي. د ملي وفاق ګوند رئیس او د ولسمشریزو انتخاباتو احتمالي نوماند احمد ولی مسعود د انتخاباتو د ځنډ په خبرګون کې وي جوړې شوې غونډې ته په کابل کې وویل چې په انتخاباتو کې د ځن پریکړه د اصلاحاتو لپاره نه بلکې په دغه بهیر کې د حکومت د لاسبری لپاره شوې دي.
در مدته 5 سال کامل
دی وی په 13-15 کلونو کې حکومت اصلاحاتو ته کافي وخت درلود. په همدې بنسټ ښکاری چې حکومت د دغه بهیر په پیچلي کولو کې لاس لري او زموږ غوښتنه ده چې دغه بهیر نور پیچلې نه کړي. هیواد باید د انتخاباتي نوین سره مخ نشي او حکومت ورسخه د خپل ځان په ګټه استفاده ونه کړي. د دغه ګوندونو په خبره حکومتي صلاح تونه باید محدود شي سو د قانوني خلاونه ناوړه استفاده ونه شي. دا شان په انتخاباتي کمیسیونونو کې پراخ اصلاحات هغه نور وړاندیزونه دي چې دغه ګوندونه مطرح کوي. د پداسیال کې چې ل دې وړاندې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون اعلان کړو چې د جمهوریت ریاست او غزنی ولایت پارلماني ټاکنې د حمل په یو دیرشمه او د ولسوالیو شوراګانو انتخابات به په ځنډ سره ترسره شي. خو دو ورځې وړاندې دغه کمیسیون اعلان وکړ چې دغه ټول انتخابات یو ځای د چنګاخ په 9 منیټر ترسره کیږي. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون په خپل پریکړه کې د بدلون لامل د شته ستونزو له منځه وړل، په کمیسیون کې د اصلاحاتو راوستل او په ښه توګه د انتخاباتو بهیر پر مخ بیول دي. بلخوا د افغانستان د خلکو د محور ګوند غړي داود علي نجفي د په کابل کې وی بلې غونډې ته وویل چې د ولسمشریزو انتخاباتو په اړه د کمیسیون نوره بېغوري انتخابات له ناورین سره مخ کوي، خو ولسمشری مڼۍ بیا د انتقادونه ردوي او وایي چې ټولې خواوې باید د انتخاباتو خپلواک کمیسیون پریکړو ته درناوی وکړي. د ولسمشر مرستیال ویان شاه حسین مرتضوي وایي
حکومت
د انتخاباتي کمیسیونونو خپلواکۍ ته درناوی لري. د انتخاباتو د مهالویش اعلانول د کمیسیون له صلاحیتونو څخه دي. د کومو دلایلو له امله چې کمیسیون د انتخاباتو د ترسره کېدو نیټه ځنډولې، حکومت یې هرکلی کوي. په ولسمشریزو انتخاباتو کې د ځنډ په اړه د سیاسي ګوندونو او سرونکو لخوا دا انتقادونه په داسې حال کې مطرح کیږي چې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی دفتر یا یونما د جمهوري ریاست په انتخاباتو کې له ځنډه هرکلی کړی او د انتخاباتو په خپلواک کمیسیون کې د بنسټیزو اصلاحاتو غوښتنه کړې، خو دغو نیوکو او وړاندیزونو ته د کمیسیون ځواب څه دی؟ د دغه کمیسیون مرستیال وایي زبیح الله سادات وایي
دا ټول سیاسي احزاب له مشرانو سره هم دا ډول د نړیوالو ټولنې له مشرانو سره د افغان حکومت او د زیات لخوا سره په دې اړه باندې سلام مشورې شوې دي. وروسته د سلام مشورو د ټاکلو خپلواک کمیسیون د راتلونکي کال د سرطان 9 نیټه د ولسمشري ټاکنو، ولایتي شورا، ولسوالۍ شورا او د غزنی د ولایتي جرګې ټاکنو لپاره
که څه هم ښاغلی سادات په انتخاباتو کې د ځنډ په اړه د سیاسي ګوندونو سره د مشورې خبره کوي، خو د سیاسي ګوندونو استازي وایي چې له دوی سره په دې اړه هیڅ ډول مشوره نه ده شوې. د ده په خبره کمیسیون د رڼو ټاکنو ترسره کېدو لپاره زیاتې تیاری نیولې او تر دې مهاله 18 تنو په ولسمشریزو انتخاباتو کې د نوماندېدو لپاره له دوی څخه معلوماتي کڅوړې ترلاسه کړي دي. واصل وصال، ازادي راډیو، کابل.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بی سیم د شرکت د 813 شمیرې له لارې ازادۍ راډیو ته راستولې دي.
تر دې چې به د اوریدونکو ګڼ اسمي سونه راغلي دي، د بهر په نامه اوریدونکو له بادغیس څخه لیکلي سوله د ټولو افغانانو ارمان دی، هیله لرو چې د غرمان ته افغانان ورسیږي. عبدالمتین حقیر له هلمند په خپل سیمه کې لیکلي چې پاکستان د افغانستان د سولې په مسله کې مداخله وکړي، سوله به رانسي. د پکتیا له څمکني ولسوالۍ څخه سمیع الله حلیمی تندر لیکلي هغه کسان افغانان نه دي چې سولې ته خوشبینه نه دي. نوري له شاجو ولسوالۍ څخه لیکلي چې 2013 د کل د افغانانو لپاره له خوشحالیو ډک، ځکه چې په دې کال درې شپې اوربند وسو او د سولې خبرې تر بل هر وخت پکې ډېرې وسوې. دین محمد احمدی له کندهار لیکلي چې 2019 میلادي کال به هغه وخت د سولې کال سي چې دواړه لوري سولې ته په رښتینی توګه مخه کړي. عبدالله زیاد د زابل له شاجي ولسوالۍ لیکلي هغه کسان چې په اداري فساد اخته وي باید محاکمه سي چې دا یو نیک اقدام دی. تازه خان سمسور له ننګرهار لیکلي د ولسمشري ټاکنو ځنډېدو تر شا کومه سیاسي توطیه موجوده ده او ځنډېدل یې د افغانستان په ګټه نه دي. قدری خان تکین لیکلي چې د جمهوري ریاست د ټاکنو ځنډ پر ځای او له وخت سره سم پریکړه ده چې په کمیسیون کې پراخو اصلاحاتو ته اړتیا ده. عبدالواحد مدقق د لوګر لیکلي نن شپه په لوګر کې واوره وسوه او خلک یې خوشبینه کړي چې وچکالي به ورسره ختمه سي. د نظام صافي په نامه اوریدونکو له کونړ لیکلي خدای دې وکړي چې په نوي میلادي کال کې په افغانستان کې سوله راسي. رفیع الله له کونړ لیکلي د کونړ او نورستان لوی لاره باید پخه سي. رحیم الله له دانګام ولسوالۍ څخه لیکلي هیله من یو چې نوی کال به د سولې او امن کال وي او له خدای غواړو چې نور پکې د افغانانو وژل بند سي. ګل نبی سرکش د لوګر له ازري ولسوالۍ څخه لیکلي له حکومت او طالبانو غواړو چې اوربند سره وکړي، ځکه چې طالبان حکومت او عام خلک ټول افغانان دي. او یارباچا اصالت له خوست څخه لیکلي په خوست کې د موټرو ګڼه ګوڼه ډېره سوې ده چې دولت باید دې مسلې ته توجه وکړي. تا تاسو آزادی رادیو ته غوږ یاست چې خبرونه هر ورځ د سهار پر 8 بجو پیلېږي او د ماښام تر 8 بجو دوام کوي. که د انټرنیټ اسانتیا لري زموږ خبرونه په ژوندۍ بڼه د آزادی رادیو د ویب سایټ د لارې اوریدلی سي چې ادرس یې azadiradio.com یا هم azadiradio.org. اوس هم د دې خبرې مجلې یو بهرني راپورته مخه کوو. د امریکا متحده ایالاتونو ویلي چې له سوریې څخه د امریکایي سرتیرو وتل به د اسرائیل د امنیت لپاره د امریکا په همکاري کې هیڅ د امریکا پر همکاري هیڅ غیز ونه کړي. دا خبره د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو پرون په برازیل کې د اسرائیل له صدر اعظم بنیامین نتنیاهو سره په کتنه کې وکړه. پامپیو ویلي د داعش پر ضد مبارزه، د ایران د یرغل د مخنیوي هڅې او له اسرائیل څخه د امریکا ملاتړ به دوام کوي. د فرانسې د خبري اژانس په حواله نور تفصیل له رضوان مراد نه.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو وایي له سوریې نه د امریکایي سرتیرو وتل به له اسرائیل سره د امریکا د ملاتړ په مسأله کې هیڅ شی بدل نه کړي. مایک پامپیو پرون په برازیل کې د دې هیواد د نوي ولسمشر د لوړې د مراسمو په څنډه کې د اسرائیل له صدر اعظم بنیامین نتنیاهو سره وکتل. ښاغلي پامپیو ویل له سوریې نه د امریکایي ځواکونو د ویستلو په اړه د ولسمشر ډونالډ ټرمپ پریکړه پر هغو هڅو اغیز نه کوي چې امریکا او اسرائیل په ګټه کوي. نوموړي له داعش سره مبارزه، د ایران د یرغل مخنیوی، د اسرائیل امنیت او په منځني ختیځ کې ثبات هغه مسئلې یادې کړې چې په وینا یې امریکا او اسرائیل پرې په ګډه کار کوي. د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو له مایک پومپیو سره په کتنه کې ویل هیواد یې له امریکا سره پر زیاتو مسئلو خبرې کوي او د سوریې په اړه د متحده ایالاتو د پریکړې پر موضوع به هم بحث وشي. نتنیاهو ویل اسرائیل او امریکا به په دې هم خبرې وکړي چې څرنګه په سوریه او په ټوله کې په منځني ختیځ کې د ایران د یرغل د مخنیوي لپاره استخباراتي او عملیاتي همکاري زیاته کړي. یو امریکایي مقام چې د مایک پامپیو او بنیامین نتنیاهو ترمنځ کتنه کې حاضر و فرانس پریس اژانس ته ویلي چې پامپیو نتنیاهو ته ډاډ ورکړ چې متحده ایالات د اسرائیل امنیت او له ځانه د دفاع په اړه د اسرائیل بې قید او شرط حق ته ژمن دی. له سوریې څخه د امریکایي سرتیرو د ویستلو په اړه د ولسمشر ډونالډ ټرمپ پر پریکړه په داخل او بهر نړۍ کې انتقادونه شوي دي او اسرائیل اندېښنه لري چې دا به په سوریه کې یوه خلا رامنځته کړي چې د سوریې پوځ او د سوریې متحد ایران به ترې ګټه پورته کړي.
تاسو آزادي رادیو ته غوږ یاست. دا هم د دې خبرونې د مهمو خبرونو لنډیز. د افغانستان په شمال کې 209 شاهین قلو اردو وایي چې امنیتي ځواکونو پرون په فاریاب ولایت کې د دوو ایراني وګړو په ګډون 9 وسلوال طالبان وژلي دي. د ولسي جرګې د مخابراتو او مواصلاتو کمیسون د هوایي چلند له ملکي ادارې غوښتنه وکړه چې د الوتکو د شرکتونو تخنیکي او مسلکي ستونزو ته پام وکړي او مسافرو ته لازمي اسانتیاوې برابرې کړي. د اداري فساد پر ضد د عدلي او قضایي مرکز ابتدایي محکمې پرون د زابل ولایت د مرکز کلات پخوانی شاروال کریم الله حکیمي د اختلاس او له دندې د ناوړه استفادې په قضیه کې په 2 کاله او 2 میاشتو تنفیذي بند محکوم کړ. د پاکستان په بلوچستان ایالت کې د پوځ د روزنې پر یوه مرکز د